السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده سفی الله ستانکزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم پیل به په لنډو خبرونو وکړو د ازبکستان پلازمینه تاشکند د طالبانو د حکومت یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو دو ورځني نړیوال کنفرانس کوربه دی نن حاشوي غونډې روانې دي او سبا ته به د کنفرانس اصلي بحثونه ترسره شي نن د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف سره خبرې کړې دي متقی له ناستې وروسته رسنیو ته وویل چې د ترمیس د تر کابل او بیا تر پیښور پورې د ریل پټلۍ او همدارنګه په ځینو اقتصادي پروژو باندې له نوروف سره خبرې کړې دي متقی هیله وښوده چې د تاشکند کنفرانس به د افغانستان او سیمې لپاره ښه تمام شي په اروزګان کې د هاوان مرمۍ په چاودنه کې دوه کسان وژل شوي د اروزګان د امنی قمندانۍ ویاند هغه ولي قریشي ازادي راډیو ته وویل پیښه پرون د خاص اروزګان په ششپر سیمه کې شوې هغه وویل د هاوان یوې ناچاودې سرګلولې له امله چاودنه کې دوه کسان وژل شوي په اروزګان کې د تیر حکومت او طالبانو ترمنځ سختې جګړې شوې وې چې د راپورونو په اساس ګڼ ناچاوده مهمات او ماینونه لا هم په دغې سیمه کې پاتې دي او د خلکو ژوند ګواښي د افغانستان د یو وتلي غرختونکي علي اکبر سخي مړی لا هم د کیټو غر په لمنو کې د علي اکبر سخي تیرونې د پاکستان په ګلګت بلتستان سیمه کې د نړۍ دویم لوړې څوکې کیټو ته د خطلو پر مهال مړ شوی د هایکو وینچرز افغانستان د ګروپ په فیسبوک باندې چې خپل علي اکبر سخي جوړ کړی و د هغه د ورور راشد سخي په اوله راغلی چې په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت له هڅو سربېره لا د علي اکبر سخي مړی په غره کې پاتې دی هغه ټینګار وکړ چې د افغانستان دغه وتلي غرختونکي مړی باید دوی ته وسپارل شي په اتوشت ولایتونو کې د ماشومانو د پاره د پولیو د واکسینو یو فرعي کمپاین پیل شو چې تر پنجشنبه دوام کوي د پولیو د ملي مرکز مشر ډاکټر نیکولی شاه مومن په دې اړه وویل
په دې کمپاین کې چې په اتوشت ولایتو کې یا 2014 ولایتو کې تر سره کیږي په دې کې تقریبا شپږ اعشاریه اووه میلیونه ماشومان دي
په افغانستان کې تر دې دمه د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې وه تیر کال بیا څلور مثبتې پیښې ثبت شوې وې له میانمار اوري چې د میانمار دولتي رسنیو نن خبر ورکړ دی دغه هیواد پوځي حکومت څلور دیموکراسي پلوي فعالان اعدام کړل دغه څلور فعالان تیر کال په دغه هیواد کې تر پوځي کودتا وروسته د تاوتریخوالي په کارولو تورن شوي وو په اعدام شوو کسانو کې د میانمار د لرې شوي مشري آنګ سان سو چی په مشرۍ د ډیموکراسۍ د ملي لیګ پخوانی قانون جوړونکی فیوز یاتاو او د ډیموکراسۍ پلاو فعال کیو مینیو شامل دي په اعدام محکوم شوي کسان له پوځ سره په جګړه کې د ملیشو په مرسته تورن وو د میانمار یا برما پوځ تیر کال د یوې کودتا په کې واک ترلاسه کړ اوس هم د دغه هیواد د ملیشو او پوځیانو ترمنځ سخت جنگونه روان دي خبرونه مو واوریدل واره بشو د پروګرام د مطالبو معرفي ته تاشکند افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربه دی نن حاشوي غونډې شوې دي د طالبانو حکومت له دې کنفرانس څخه تمې لري د دوی د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی وایي
از این کنفرانس توقع داریم که درباره اقتصاد افغانستان و ازبکستان و منطقه یک اثر و رولی بسیار مثبت داشته باشه
د افغانستان په څو ولایتونو کې سیلابونه راوتلي له هغې ډلې تازه په ننګرهار کې سلګونه کورونه وران شوي لږ تر لږه 15 کسان تر پرون ناوخته پورې مړه شوي دي
ډېر کورونه یې لاندې کړي دي او ډېر خلک ته زیان رسولی ده ځمکه یې ټول اوبو لاندې کړي دي
درې سو یوولس ورځې کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پرته د نجونو ښوونځي تړلي دي په دې اړه لا هم د ښځو غبرګونونه دوام لري
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابشو اول مطلب ته د ازبکستان پلازمینه تاشکند طالبانو د حکومت یو کلنۍ په درشل کې نن او سبا د افغانستان په اړه د یو دو ورځني کنفرانس کوربه ده د شاوخوا شلو هیوادونو او سازمانونو استازي دغه کانفرنس ته چې د افغانستان د اقتصاد او امنیت په ارتباط پکې بحث کیږي غوښتل شوې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی نن د ازبکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ولادیمیر نوروف سره کتلي او ویلي چې د ریل پټلۍ او ګڼو نورو اقتصادي پروژو په اړه باندې بحث کړی دی. په دې اړه پام وکړئ یو رپورټ ته.
ازبکستان چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دغه هیواد له خاورې د خپل امنیت په اړه اندېښمن دی. چارواکي په تاشکند کې د طالبانو د حکومت له مقاماتو سره خبرې پیل کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی نن د ازبکستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر ښاغلي ولادیمیر نوروف سره وکتل. په اعلامیه کې راغلي ښاغلي نوروف د تاشکند په نړیواله ناسته کې د افغانستان د لوړ پوړي پلاوي د ګډون له امله خوښي څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې په دې ناسته کې به د افغانستان پرمختګونه بیان شي ترڅو د ګډونوالو قناعت ترلاسه شي. مخکې بیا د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې ناسته کې د طالبانو ګډون د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو په معنا نه، خو ګډون له غبرګونونو سره هم مخ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان څانګې کمپاینر سمیره حمیدي ویلي د رسنیو کارکوونکو منتقدینو سره د طالبانو له ناوړه چلند سره سره نړۍ دوی ته د رسمیت پیژندنې موقع ورکوي او نړیواله غونډه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تاشکند د نړیوال کانفرنس لامل له ازبکستان څخه مننه کړې چې په خوا به د افغانستان د مسالې په اړه د مذاکراتو اوربند اورکمو د جګړې د پایته رسیدو په تړاو کانفرنسونه دایریدل، خو دا ځل د افغانستان د اقتصادي پراختیا په باب نړیواله ناسته رابلل کېږي چې دا ښه پرمختګ دی. ښاغلي متقی د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره تر خبرو وروسته رسنیو ته وویل
سری مسائل اقتصادی صحبت میشه و صحبت میشه که چطور افغانستان
په اقتصادی مسائل خبرې کیږي او په دې اړه خبرې کیږي چې افغانستان څنګه د ترانزیت او اقتصاد په مرکز بدل کړي، څنګه افغانستان د جنوبی او مرکزی آسیا د وصل د نقطې په توګه خپل رول ادا کړي. موږ حاضر یو چې د ټولو هیوادونو سره تعامل ولرو، هم په سیاسي او ډیپلوماتیکه برخه کې او هم د اقتصاد په برخه کې.
کابل او اسکابل او پېښور تا به تمام مناطق آسیای جنوبی وصل شوه، درې بار صحبت شد و آینده هم صحبت میشه.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي د دې وزارت سرپرست د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي پر خپلو کړو ژمنو ټینګ ولاړ دی او هیڅ ډلې یا فرد ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاورې د دریم هیواد پر خلاف وکاروي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د افغانستان له خاورې په تاجکستان ازبکستان د توغندیو توغېدو راپورونه ورکړل شوي وو او طالبانو هم ادعا کړې وه چې د داعش ډلو کومو غړو چې دا کار کړی و دوی نیولی دي.
راپور کې مو د ازبکستان له پلازمینې تاشکنه د تازه جزئیاتو په اړه باندې واورېدل. په همدې مورد باندې د سیاسي او پوځي چارو له کارپوه ښاغلي احمد خان اندړ سره خبرې کوو چې له سویډن له موږ سره همدا اوس د ټلیفون په کرښه وصل دی. ښاغلی اندړ، مننه چې ټلیفون مو واخیست. ازبکستان خو د طالبانو په واکمنېدو سره نظامي تمرینونه وکړل په سرحد کې او اندېښنه یې ښودله، اوس څنګه شو چې نړیواله غونډه نیسي؟ هدف یې څه دی؟
سلامونه ښاغلی سنجی صاحب، تاسو تاسو د راډیو ټول اردن ته وړاندې کوم. د افغانستان موضوع یو نړیواله موضوع ګرځېدلې چې ټول زموږ ګاونډیان او د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه زبرځواکونه دلته خپل ستراتیژیک اهداف لري. کله چې د امریکا متحده ایالاتو یا غربي نړۍ په ناروې کې غونډه وکړه او داسې د طالبانو له استازو سره په دوحه کې وکتل، دلته روسیه هم چې اوس ځان ته یو قوت وایي، هغوی هم دغه غونډه سازماندي کړه چې ازبکستان شاید دین لیک نظر ولري. ازبکستان کوشش کوي د اسلامي امارت سره ښې اړیکې ولري، خو دا غونډه دوی یو خو د خپل ډاره چې په ازبکستان کې اسلامي ډلې پیدا شوي دي، په قرغیزستان کې هم داسې پاکستان کې هم دوی خپله ډارېږي، او له بلې خوا کوشش کوي دغه د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا ترانزیتي لاره چې افغانستان ده دې کې خپل د تجارت او د خپل صادراتو په خاطر هڅې ګړندي کړي. او دې کې نن چې دا غونډه روانه ده سبا به هم روانه وي، دا بهرني آباد لري. په داخل کې دوی لکه څنګه چې ویلې د تجارت په خاطر باندې او د خپل اړیکو په خاطر چې څنګه دا ورپکې دي، ته ورته چې تاسو ویل چې په دوه میاشتو کې دوه واره د په دوه ښارونو شاو ترمز یو بل سعودي ښار دي دوی د افغانستان په غونډه ویشتل شوی ده. که چېرې دوی اړیکې له طالبانو سره سره ونه لري، امکان ډېر لري چې دغه وضعیت د دوی امنیتي خراب شي. له بلې خوا روسانو چې تاجکستان ته
مننه ښاغلی اندړ، فکر کوي چې طالبان په ټولو سیمو باندې واکمن دي، کولای شي چې دغه اورپکو ډلو مخه ونیسي او نور ته ګواښ پېښ کړي سره له دې چې دوی دا ژمنې کړي مګر بیا هم پېښې تکرار شوي؟
مننه کوم. افغانستان کې 300 کاله جګړه وه، دلته اوس یو منظم ستاندرد وسوال پوځ جنري زموږ کشفي استخباراتي ارګانونه که څه هم اسلامي امارت ځینې ډاډونه نړیوالو او ګاونډیو د سیمې واده ترکي، خو دا هېڅ امکان نه لري. موږ سرحدونه خلاص دي، دلته ډېر خلکو کار کړی دی، دا استخباراتي کړی او همداسې توریستي کړی، دلته په داخل کې علاقات لري، دا هر څه دوی هم نیول. ځینې خلک چې په تاجکستان یا په ازبکستان رکتونه پرکوي، دا افغانان دي، د افغانستان د خراب اقتصادي وضعیت نه دغه توریستي ډلې استفاده کوي شي او دلته پخواني وسلم رکتونه پاتې دي. هر وخت کولی شي زموږ ځوانان ونندوي د دې امنیت خطر کې واچوي.
ښاغلی اندړ، د اقتصادي مسایلو په اړه کرا شو، دوی خو د ریل پټلۍ په ایجاد باندې هم غږیږي چې له ترمیزه به تر کابل او تر پېښور پورې غځیږي. فکر کوي دغه پروژه واقعا ممکنه ده په داسې وخت کې چې د طالبانو حکومت پیسو ته اړتیا لري او خلک اساسی خدماتو ته اړتیا لري، څه چې دغه سی لوی پروژه به عملی شي، یعنی عملی کېدل څومره ممکن دي؟
مننه کوم. دا پروژه خو ډېر پخوانی دي، ډېر کله کله چې د سیمې وادونه دا پټې او دا پټې لونه دي ټکنې څنګه لري د څنګه لري کوشش کیږي. خو ما د تاسو پر پور کې مور دل د طالبانو استازي زته خوشاله چې د افغان ټول دي استازي د اسوند کې غوښتل شوی دي، ځکه چې د افغانستان پاک د غونډې به دوی وتل شي. خو دوی ته هم زما په اند یو شرم خبره ده چې په خالي لاس ورغلي دي په داخل د افغانستان کې، مسایل ته فکر نه کوي. د خلکو حقوق، د ښځو حقوق، د نجونو منصبونه باید خلاص کړي. په جګړه غاړه تللی وای، په افغانستان کې یو سیاسي مشروعیت درلود، د افغانستان کې یو لویه جرګه درلود، هغه د سیاسیونو د دعوت کمیسیون چې په یو قسم په غیر اکتیو ډول فعالیت کوي، ټول سیاسیونو نه دي راغوتي. وادي چې ورکه چې دا نشته په داخل کې زبانه چې فزیکی امنیت وجود لري، دوی هم ډېر کوشش کوي. خو اساسي کارونه نه دي شوي، او دوی داسې لوی کارو ته چې په کې د پاکستان هدف ته لکه د زغالو معدنونه چې زر زر کار شروع شو او هغه ګټه پاکستان ته رسېږي، دا دغه په لوی کار اول خو دا ډېر ډېر غټه پروژه ده. دا چې اسانه خبره نه ده که څه هم ګټه افغانستان ته ډېر رسېږي، خو له دې نه مهمه ده چې حکومتداري د یو معیاري حکومت شتون ده په افغانستان کې، ځکه د افغانستان خلک همدا اوس د تشویش سره مخامخ دي. رواني امنیت نه لري، اقتصادي سیاسي نه لري. زمونږ تجاران خپل کار صادرات واردات هم نسي کولای، یوازې د $200 رسېږي. نو دغه تعامل چې دوی غواړي، موږ غواړو د نړیوال سره تعامل تلار شو. همدا اوس کاغلی متقی ته ویل، اول باید د خپل ولس سره تعامل تلار شي، د ولس په خوښه باید د حکومت شي ولري، او بیا سیاسي تعامل نړیوال همدغه باندې دی دور کیږي، خو په خپل به سیاسي تعامل جوړیږي او دغه غټه پروژه بیا عمل کیږي. د دې پروژو په ریدل به ډیر سازمان کارني، ځکه همدا اوس ځینې توریستي ډلې لکه داعش نورو په داخل کې مقاومت په نامه دي، دا به یو څه کار به تکنی کی ښه به دی چې د افغانستان فعلي حکومت د افغانستان په داخلي چارو ډېر فوکس کړي.
ډېره مننه کوم احمد خان اندړو، سیاسي او پوځي چارو کارپول سویډن لمکسره د تاشکند ناستې په اړه باندې خپل نظر او تحلیل شریکه او کور موده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
وربشو. ننګرهار ته هلته سیلابونو خلکو ته سخت زیان اړولی. د راپورونو په اساس شاوخوا 300 کورونه پرون او نن هلته وران شوي دي. همدارنګه لږ تر لږه د 500 کسانو د مړینې خبره تایید شوې ده. له سیمې څخه دغه راپور واوري.
په ننګرهار کې د تیرې یک شنبې د ورځې یو شمیر سیلاب ځپلي وایي چې سیلابونو یې کورونه او د کور لوښي لرګي له ځانه سره وړي او د ژوند کولو لپاره هیڅ څه نه دي ورپاتې. شمس الحق د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ یو تن سیلاب ځپلی دی، کوم چې کور یې لوېدلی او ټول اسباب سیلابونو وړي، خاورو لاندې کړي او له منځه تللي دي. گل رحمان د ننګرهار د خیوی ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دوی په ګډون یې د سیمې ګڼو کلیوالو کورونه او ځمکې اوبه وړي او غواړي چې حکومت او مرستندویانې مرستو او لاسنیوي ته ژر لاس په کار شي.
ډېر کورونه یې لاندې کړي دي او ډېر خلکو ته زیان رسولی ده. ځمکه یې ټول اوبه لاندې کړي دي، خپل ټول کورونه ډېر اوبه لاندې کړی ده. دا مونږ د حکومت نه دا خواهش کوو چې دا د دې خلکو سره کومک وکړو.
په ننګرهار کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د مرستې غوښتنه کوي چې د یکشنبې په ورځ سهار وختي د تیزو ورښتونو له کبله د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو، لرې پرتو سیمو او د جلال آباد ښار په ځینو ناحیو کې زورور سیلابونه راووتل. د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې د دغو سیلابونو له کبله 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او 15 نور ټپیان شوي دي. د ځای مسؤولانو د معلوماتو له مخې د تیری ورځې د سیلابونو له کبله په ننګرهار کې شاوخوا 325 کورونه ویجاړ شوي او سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې له منځه وړې دي. د ځای اوسیدونکو په خبره د دغو سیلابونو له کبله ګڼې کورنۍ بې کوره شوي چې د ژوند لومړنیو اسانتیاوو ته هم لاسرسی نه لري. د ننګرهار د رضاکارو ځوانانو یو تن مخکښه تاوله خوګیاڼۍ چې له ډیری سیلاب ځپلو کورنیو او سیمو یې لیدنه کړې او ځوانان رضاکار ډول د خلکو لاسنیوي ته هڅوي، پر کور دننه شتمن خلک او پر حکومت سربیره کورنیو او بهرنیو مرستندویانو باندې غږ کوي چې د سیلاب ځپلو هیوادوالو سره مرسته وکړي. دی وایي چې په سیلاب ځپلو کورنیو کې داسې کورنۍ هم شته چې هیڅ هم نه دي ورپاتې او باید د مرستو رسولو لپاره یې هڅې ګړندۍ شي.
متاسفانه چې تیره ورځ چې کوم سیلابونه په د ننګرهار په بټي کوټ، چین، مبندري، کوز کونر، سره رود او ځینو نورو سیمو کې ولسي خلکو ته زیانونه اړولي دي او پراخه مرسته اړتیا لري. د خلکو کورونه نړېدلي دي، د کورو وسایل هر څه سیلابونه وړي دي، نو دا خلک بیړنیو مرستو اړتیا لري. موږ په ټولو شتمنو هیوادوالو مرستندویو ادارو باندې او همداراز په حکومتي مسؤلینو باندې غږ کوو چې دوی ته بیړنۍ مرستې ورسوي. زموږ هیله دا ده چې دوی د شفافیت ته لومړیتوب ورکړي، ولې بیړنۍ مرستې دي وکړي.
که څه هم تر دې د مال سیلاب ځپلو سره د مرستې په تړاو تازه څه نه دي ویل شوي، خو د ننګرهار ولایت مقامه او امنیه قمانداني مسؤولانو د یکشنبې په ورځ په یو لړ خبرپاڼو په خپرولو سره ویلي چې له سیلاب ځپلو سیمو یې لیدنې کړي او د لومړنیو مرستو لپاره یې ولسي او حکومتي امکانات په کار اچولي دي. دغو دواړو ادارو په ټولو مرستندوی ادارو او همکار موسو هم غږ کړی چې د سیلاب ځپلو مرستې ته د خپلې چارې ګړندۍ او امکانات په کار واچوي. د ځای حکومت د رسمي ارقامو له مخې نه یوازې په ننګرهار بلکې د هیواد په ځینو نورو ولایتونو کې هم سیلابونو زیانونه اړولي، خو په ننګرهار، میدان وردګو او نورستان ولایت کې 14 تنه وژلي دي. د اوبو او اقلیمي چارو د پوهانو په باور په افغانستان کې دا مهال ورښتونه او سیلابونه غیر طبیعي دي چې د خلکو د نه چمتووالي له کبله د زیانونو کچه ورسره لوړه ده. دوی د سیلابونو پر ځایونو د کورونو د نه جوړېدو او اوبو ته پر لارو پرېښودو ټینګار کوي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. درې سو یوولس ورځې کېږي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پرته نجونې ښوونځي ته له تګ محرومې شوي. یو شمېر نجونو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ورځې تر بلې د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې ډېرېږي. تازه په ټولنیزو شبکو کې یو ویډیو هم خبره شوې چې یوه ښځه له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې لاغوی غواړي چې نجونو ته د اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته لاړې شي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نجونو د ښوونځیو د برخلیک په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. نجو زیات په دغه رپورټ کې دا د یوې ډاکټرې میرمنې ویډیو ده چې ښایي له څو نورو ښځو سره د طالبانو یوې ادارې ته ورغلې ده او د نجونو د ثانوي ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي. دا ویډیو چې په ټولنیزو شبکو کې ډېره خپره شوې ده معلومه نه ده چې په کوم ولایت کې ثبت شوې ده، خو دا ښځه طالبانو ته په خطاب کې وایي
پر خزانه پراته یو ګل د ورځې مړې خیرات او کشورو څخه غواړم مړې راځي چې لاس کوټ یا نشه زما نه غواړي غیرت غیرت پکار دي. زما لور به باید حاصل وکړي چې تاسو ته خدمت وکړي.
د طالبانو له بیا واکمنېدو 311 ورځې تیریږي او په دې موده کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې شوې دي. د نړیوالې ټولنې او د بشر حقونو د سازمانونو له ډېرو غبرګونونو سره هم طالبانو د نجونو د ښوونځیو په برخه کې انعطاف نه دی ښودلی. هغه زده کوونکي چې اوس ښوونځي ته له تګه منع شوي دي د خپلو زده کړو د راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. په کابل کې د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي
وایي په وروستي تعلیمي کال کې لس زده کړو پاتې شوې ده او دا ورته ځورونکې ده. نوموړی وایي ښوونځي ته د بیرته تګ هیلې ورځ تر بلې مړاوي کېږي.
د ډېرې اندېښنې خبره دا ده چې یو کال کېږي د نجونو ښوونځي تړلي دي او نجونې د زده کړې حق نه لري. که ښوونځي خلاص وای سږ کال به موږ د دولسم ټولګي فارغان درلودل، خو له بده مرغه اوسې نه لرو.
په هرات کې د نجونو د یو ښوونځي ښوونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي ډېر زده کوونکي تر دې حده ناهیلي شوي دي چې په ژور خفګان اخته شوي دي.
د زده کوونکو یوازینۍ خبره دا ده چې ستړي شوي دي او نور هیلې نه لري. له یو خوا زه د یو ښوونکي په توګه هغوی ته انګیزه ورکوم چې صبر ولري او هیله منې اوسئ، خو له بلې خوا له حقیقتونو سره مخ کیږي ځکه هره ورځ خبرونه اوري. باید ووایم چې د زده کوونکو رواني حالت ډېر خراب دی.
د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د ښوونځیو د خلاصولو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې مخکې یې ویلي وو چې د ښوونځیو د خلاصولو پریکړه د طالبانو د رهبري په لاس کې ده. خو د یوه کال له تېرېدو سره هم طالبانو له نړیوالو فشارونو سره د نجونو ښوونځي خلاص نه کړل او دا زده کوونکي تر اوسه لا بې برخلیک دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې یرغل شپږمې میاشتې ته وغځېد، خو دا جګړه اوس هم له وقفې پرته روانه ده. روسي ځواکونه د اوکراین په شمال، جنوب او ختیځ سیمو کې بریدونه کړي، خو اوس ویل کېږي د روسیې پوځ جګړه کې له ځینو ستونزو سره مخ دی. په یو تازه راپور کې ویل شوي چې د روسي ځواکونو د جګړو پر مهال د اوکراین روغتیایي تاسیساتو او کارکوونکو ته هم زیان اوښتی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه پرې راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله الدین اورو.
نن پر اوکراین د روسیې د جګړې د شپږمې میاشتې لومړۍ ورځ ده، خو اوس داسې ښکاري چې روسي پوځیان د پرسونل د کمښت تر څنګ د هغو سلګونو تجهیزاتو د بیا جوړولو او ځای پر ځای کولو له ستونزو سره مخامخ دي چې جګړه کې ویجاړ شوي دي. پرون د جولای په 24مه هم روسي ځواکونه د اوکراین په شمال، جنوب او ختیځ کې پر ګڼو سیمو ګولۍ وورولې. دا وروسته تر دې چې تیره ورځ کیف اعلان وکړ چې د لاسه وتلو سیمو د بیرته نیولو جګړو ته به دوام ورکوي. د جګړې د جزئیاتو په اړه د بریتانیا د دفاع وزارت استخباراتي څانګې نن د جولای په 15مه ویلي د اوکراین په ختیځ سیمې خرسون کې بې نتیجې جګړه روانه ده. د بریتانیا پوځي استخباراتو ویلي د جګړې په ډګر کې د روسي ځواکونو د پرسونل کمښت قمندانانو ته د دفاع او د جګړې د دوام پریکړې سختوي. دغه ادارې ویلي د جولای په 14مه د اوکراین پولې ته نږدې د روسي ځواکونو د پوځي موټرو د بیا جوړولو یو مرکز کتلی چې د ټانکونو او زغروالو په ګډون لږ تر لږه 300 زیانمن شوي موټر پکې ولاړ دي. د اوکراین د وسلوال پوځ مشر ویلي روسي ځواکونه د پرسونل له کمښت سره مخامخ دي، خو د سیمو د لاندې کولو جګړو ته یې دوام ورکړی. د اوکراین په جګړه کې دواړه لوري یو بل د جنگي جرمونو په ترسره کولو هم تورنوي. په مسکو کې د روسیې د څېړنو یو کمیټې ویلي دوی د اوکراین د پاوز دوانه ویغړي په بشریت ضد جرمونو محکوم کړي دي. د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې دوی په جګړه کې 1000 جنگي جرمونه مستند کړي چې په وینا یې د روسي پوځیانو لخوا ترسره شوي دي. د اوکراین د روغتیا وزارت پرون یک شنبه وویل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په نتیجه کې په دې هیواد کې لږ تر لږه 13 روغتیایي کارکوونکي وژل شوي او نږدې 900 روغتیایي تاسیسات ویجاړ شوي یا وران شوي دي. د وزارت دغه راز ویلي چې د روسیې د حملو په ترڅ کې چې نن یې شپږمه میاشت پیل شوې له 500 زیات روغتیایي کارکوونکي ټپیان شوي. د دې وزارت په وینا په دې موده کې 143 روغتیایي مرکزونه ویجاړ شوي او 346 نور زیانمن شوي چې ترمیم ته اړتیا لري. روسیې د سږ کال د فبروري په 24مه پر اوکراین یرغل وکړ او مسکو تورن شوی چې په قصدي توګه ملکیان او روغتیایي کارکوونکي په نښه کوي، هغه ادعا چې کرملین تل رد کړې ده.
په کابل کې د فوټبال پرمختګ جام په لومړۍ لوبه کې ابو مسلم لوبډلې 1-0 بریا خپل کړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې د غلی 13 ورځ په کابل کې پرانستل شو. د فدراسیون په وینا دغه سیالي چې د فوټبال ودې او پرختیا په مخه تر سره کیږي د څلور ولایتونو 15 لوبډلې پکې ګډون لري. په دغه لوبډلو کې له کابل نه استقلال، فرانا ابو مسلم، لوګر ولایت نه اتحاد او کاپیسا نه پیروزي لوبډلې د لیګ په بڼه لوبې کوي چې د 10 ورځو لپاره به وي. هرات ولایت کې د کراتی سیالي ترسره شوې. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دغه سیالي د هرات او فراه ولایتونو سلو تن ورزشکاران په ګډون سره د هرات ولایت د بدني روزنې ورزش سیاست په لوبغالي کې تیر ورځ ترسره شوې. دغه سیالي چې دوه ورځې وړاندې پیل شوې وي، د کوچنیانو، نویو ځوانانو، ځوانانو او لویانو سنی کټګوریو له مخې په 1400 وزنونو کې دغه لوبغاړي د یو بل په وړاندې ولوبېدل. د دې سیالیو هدف په یاد ولایت کې د کراتی ورزش ته وده او د ځوانانو هڅول ښودل شوي. او هندوستان کې د شطرنج نړیوالې لوبې پیلېږي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوی چې د شطرنج 4/4 پړاو نړیوالې ټیمي لوبې د هندوستان په چنای ښار کې د روانې جولای میاشتې په 20 نیټه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې رسمن پرانستل شي. دغه سیالۍ چې په هرو دوو کلونو کې یو ځل ترسره کیږي، سږ کال به د نارینهوو په برخه کې د 138 هیوادونو لوبغاړي ګډون وکړي چې افغانستان به هم د دغو هیوادونو په منځ کې شامل وي. دغه سیالۍ به د اګست 10 نیټه پای ته ورسیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د لویدیز نورستان په دریو ولسوالیو کې نږدې 500 کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي. دغه په سلګونه کسان په نورګرام، دواب او منډول کې د سړکونو د ترمیم او صفایي په کار باندې لګیا دي. هر یو ته د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی لخوا د میاشتې 15 کیلو وریجې، دال، مالګه او د ماشومانو بسکیټ ورکول کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د نورستان په منډول، دواب او نورګرام ولسوالیو کې د لسګونه کیلومتره کنډو کپر او په خراب حالت کې د پرتو سرکونو د ترمیم چارې پیل شوې دي. په دغو سرکونو کې نږدې 1500 تنه بیروزګارو کسانو ته د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ د خوراکي موادو په بدل کې د کار او نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې ده. د نورستان لپاره د طالبانو د کلیو بیا رغونې او پراختیا رئیس مولوي احسان الله احمد پر سرکونو د پیل شوو کارونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په نورګرام، دوه په منډول ولسوالۍ کې ودو، ملیل، شفته، پلګل، بجګل، بلاچتور او پوشال کلیو هغه سرکونه چې کنډي کپرې وو، یاد سرکونه به په دریو میاشتو کې ورغول شي. 496 ولسي خلک به پکې کار کوي چې میاشت کې هر یو کس ته 15 کیلو وریجې، 9.5 کیلو دال او یو پاکټ مالګه، 4.5 کیلو سپر سریال کوچنیان لپاره خوراکي توکي ورکړل شي.
په لویدیز نورستان کې په داسې کې د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته د سرکونو د بیا رغولو چارې پیل کیږي او په سلګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابرېږي چې له تیرو 4 ورځو راهیسې سیلابونو بیا د نورستان په ګډون د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلکو ته د ځاني او مالي زیانونو اړولو تر څنګ ګڼ پلونه او سرکونه نړولي چې بیا رغول یې اړین دي.
مشته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مغوږ نیولې. دولس شپږنی منځنۍ څپه او شم 3.5 باندې خبرونې کوو. اوس به ورشو د تاسو پیغامونه به واورو.
پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ سیلاونو ډېره ځپلې ده. ډېر خلک یې زیانمن کړي دي. مالي او ځاني تلفات یې وروړولې دي. له حکومت او د نړیوالو څخه هم دا غوښتنه ده چې دې ولسوالۍ چې په جمهوریت کې وو هم پاتې ولسوالۍ ده، څه مرستې نه دي ورسول شوې او اوس هم دا سیلاب ځپلو سره هیڅ مرسته نه ده شوې. ډېر اړین وسایل ته ضرورت لري. غواړي چې مرسته ورسره وسي. ډېر بېوزله خلک دي. حتی ډېر دې سیلابونو ډېر کورونه تباه کړل، ډېر ړنګ کړل. غواړو نړیوالو څخه او له اوسني حکومت څخه چې زرمت ولسوالۍ ته خاصه پاملرنه وکړي.
زه د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ څخه د مایګان د کلي څخه وروره خبره کوم. زموږ په کلي کې کلینیک نشته. وروره، زموږ مریض تر ځایه نه رسیږي. عریضې مو کړي دي خو موږ وایو کلینیک ته راستو خو نه راستی. وروره، دغه زموږ خبرې تر لوړو مقاماتو پورې ورسیږي چې دغه یو کلینیک دلته موږ ته راواستي او بل چې دی که یو چا موټر درلودی، یو روپۍ درلودی، دغه مریض تر یو ځایه رسیږي. زموږ دا بس دلته په کور کې راته پروت، اخر مړ سي. اوبه خو بیخي پر مخ باندې پاکې اوبه خو نه لرو. دغه یو ځای شو څاکو بیا غو پر بودګان باندې راوړو خپل کار پکوو. د وبو غو زموږ خوړې زموږ د کلینیک غم دی خوړې سي. د زموږ د مریض چې تر ځای موږ ورسو وروره، د زموږ خبرې تر مقامات ورسوي. سلام علیکم.
ومنو لسوالي
زواکی کله پکتیکا ولایت تاسو ته خدای پیغام پرېږدم. زموږ په منطقه کې خو د مخابراتي شبکې ډېرې کمزوري دي، بیخي کیفیت چټ ده او بیې ډېرې لوړې دي. یو جی بی انټرنیټ تقریبا 15 افغانۍ تر 100 افغانۍ پورې قیامت لري او کیفیت یې بیخي ضعیف نه، بیخي کار نه کوي. زموږ د لوړو مقاماتو نه دا غوښتنه ده چې دا مشکل زر تر زره حل کړي، خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422 11 24 201. شمیره بیا تکراروم 00422 11 24 201.